درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل تایید کړی چې د پاکستان پر ایبټ آباد، سوابی او نوشار باندې د ډرون بریدونو هڅه شوې ده. ترال دغه بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ته منسوب کړي او ادعا کړي چې ټول ډرونونه نسکور کړي دي. خو د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې دغه بریدونه د دوی هوایي ځواکونو کړي او وایي چې توانیدلی په اسلام آباد، نوشار، ایبټ آباد او جمروټ کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د جمعې په ورځ له کابل او اسلام آباد څخه د خبرو او سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. بلورته د ترکیه د باندنوی چارو وزیر هاکان فدان د افغانستان او پاکستان د تازه شخړې په تړاو ل خپل افغان، پاکستانی، قطری او سعودي سارو سره خبرې کړې. مخکې د جرمني خبري اژانس په کابل او اسلام آباد کې د چارواکو له قوله ویلي و چې د قطر، سعودي او ایران د باندنوی چارو وزیرانو د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر یاوید کاپر د افغانستان او پاکستان د چارواکو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره سملاسي ګامونه واخلي. هغه شخ کړی چې د ملکی مرجوب لري مخه باید ونیول شي او دواړه لوري خبرو تکشینی. ایران، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم له دواړو خواو د جوړجاړي غوښتنه کړې دي. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دریم پړاو ل شپږ ساعته بحثونو وروسته پای ته ورسید. د ایران د باندنوی چارو وزیر عباس عراقچی او د امریکا ل ځانګړو استازو سټیف ویتکاف او جراد کوشنر سره دا خبرې د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو جدي وبللې. عراقچی ویلي شپږ مختګونه یې درلودل، د وی هوکړې عناصرو ته ننوتل، هم د اتمی حوزه او هم د بندیزونو په برخو کې. د خبرو د پړاو پرون پنځ شنبه په جنیوا کې د عمان او د اتمی انرژي نړیوال ادارې د مشر په منځګړتوب تر سره شوې. عراقچی ویلي چې بل پړاو خبرې به شاوخوا یو ونې ورسته تر سره شي. او د کرکټ د نړیوال جام په اته غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبل لري. دا لوبه د کابل په وخت ماشام شپږ بجې په کولمبو کې پیل شو. د نن ورځې غټون کې لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا نیمه پایلو به تلاره عمومي. پرون په دغه جام کې هند، زیمبابوې او جنوبي افریقا ویست انډیز ته ماته ورکړه. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشته نن هم دوام کوي. یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافي شاپ جوړ کړی دی. د پلازمین کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي خپل دوستانو او کورنۍ سره روژه ماتي لپاره او له روژې ماتي وروسته رستورانونو ته ځي. د روژې لپاره رسیدو سره یو شمېر افغان جونیا او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباوی او ترشیانی جوری کردیم.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ نشتونن هم دوام وکړ. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادعا کړی چې نن یې ځواکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ، په نوشار کې پوځي سیمه کینټ، جمروټ پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. د وزارت ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د پاکستاني پوځ مهم نظامی ځایونه، مرکزونه او تاسیسات وشتی دی. دا پاکستان حکومت هم دا برید تایید کرده، خو ویلی دی چه دوی دا درونونه نسکور کرده دی. مخی ترده دا پاکستان هوای ځواکونو هم تیرش په کابل، پکتیا و کندهار که یو شمیر هدفونه پنخه کرل. دا دی ترچنگ دا دوارو خواهو ترمنز تیرش پز مکنه نشتی هم وشوه چه دوارو لورو یو بلتا دا تلفاتو دا اداولو اداوی وکره. ویلکی جه دا افغانستان خواهتا ملکیان هم جوبل شویدی. دا دی موضوع تفصیل پا دی راپور که
د هو داته مې نیټه یا د پنځمې په شپه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بلابلو افغان سیمایزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکی وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هود په اتمه د یوې خبر پاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپلو وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوحې فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې دا یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی، د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه غبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هود په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو ادعاوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تېر یکشنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د 13 غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان حکومت ادعا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګ اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا کسان یې پکې وژلي دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو د نن ورځې نور جزئیات به لږ شیبه وروسته درته وړاندې کړو، خو تر دې مخکې د سیاسي چارو له نظر خاوند او شنونکي صدیق منصور انصاری سره خبرې کوو چې دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ورته هرکلی وایم انصاری صاحب. لکه څنګه چې راپور به مهم واورېدلی او تاسو پخپله په افغانستان کې یاست، وضعیت وینئ. د پاکستان له لوري پر کابل ښار د شپې له هوایي برید وروسته نن په کابل ښار کې وضعیت څنګه دی؟ د خلکو روحیه څه ډول ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان ستاسی او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لله الحمد افغانستان د خلکو روحیه او مورال لوړ دی. نن کابل خار کې وګرځیدم، پلې وګرځیدم، وزیر اکبر خان سیمه د غراز د جمعې د لمانځه وختونه خار وضعیت بیخي نورمال او عادي و، لکه د نورو ورځو په څیر. سره دې چې تیره شپه د شپې 1:50 دقیقې تر نږدې 2:30 بجو او بیا حتی تر سهار 6 بجو د الوتکو غږونه راتله، او تر 2:30 بجو خو د بمباری و بمونو د غورځولو غږونه و چې پارلمان سیمه د کابل دغه راز ولی محمود خان شاوخوا او ځینو نورو سیمو کې د پاکستان د پنجابي ملیشو هوایي ځواک لخوا تر بمباری ترسره شوې، او د تلفاتو یا دغې پاره تر اوسه څه نشته. خو په لویه کې هغه څه چې تاسو د خلکو د مورال خبره وکړه، مورال ډېر لوړ و، مګر خلک په تشویش وو چې پاکستان هیواد سره دې چې اسلامي هیواد ولسي خولسه د هغوی خواخوږي شته، سوداګري د اړیکې نه فرهنګي او ټولنیزې اړیکې لرو، مګر هلته چې کوم اسټابلیشمنت دی نه یوازې د افغانستان په وړاندې د هغې د زیږون نه تر اوسه، بلکې هلته د پښتنو د سندیانو او نورو په وړاندې دا جنایت ترسره کوي. په دې واقعا ټول خلک
ډېره مننه انصاري صاحب کور ودان. آیا د دوه هیوادونو ترمنز د ورستیو نشته معنا دا ده چې نور د دوی ترمنز په لند وخت کې د روغی جوړی کوم احتمال او چانس نشته، او دواړه یو بل ته نور د دشمن په سترګو ګوري که څنګه؟
نو دشمنی اعلان خو پخوا په رسمي ډول نه و شوی، مګر د پاکستان د پیدایښت نه تر اوسه 1940 نه تر اوسه هغه د انګریز ځایناستی پخوانی پنجاب رژیمنت چې د انګریز د پوځ پاتې شونی و هماغه په واک کې دي، او د پاکستان ټول واک د هغوی سره دی. هغوی د افغانستان خلکو ته او د هغې ځای پښتنو بلوڅو او نورو قومونو ته چې غیر پنجابي دي، غیر پنجابي قومونو ته د دښمن په سترګه ګوري.
زما منظور دا ده چې د پاکستان دفاع وزیر ویل چې نور ذاتي د افغانستان سره بشپړه جګړه د دوی پیل شوې ده، او د طالبانو لخوا تر اوسه پورې ویل کېدل چې دوی خپل افغانانو ته د عقل وایي چې پاکستان ته د جګړې لپاره مزي، اما داسې ویل کېږي چې په کابل او نورو ولایتونو کې په جماعتونو کې وایي اعلانونه کېږي چې یا اعلان شوی دی چې د پاکستان خلاف جهاد روا دی. د دې معنا دا ده چې د دوی ترمنځ دا دښمنۍ رسمي شوه او نوره پخلاینه ممکنه نه ده که څنګه؟
او ام دې خبرې تر اتلم چې هغه پټه جګړه چې هغه د افغانستان د خلکو د خوانه شوی دا اوس چې نن شوی جګړه دوی پیل کړي، او د دفاع وزیر همیش غږ پورته کوي، حتی د روزې نه مخکې وایي چې موږ به د روزې نه مخکې د افغانستان بریدونه کوو. نو دا برید خو د افغانستان په خلکو دی، دا خو د افغانستان په جغرافیه دی، د افغانستان په عزت او شرف او ازادۍ برید دی، او د پنجاب پاوز او اسټابلیشمنت باید په دې پوه شي. د هغوی جنرالان او مشران او ځینې هغه چې فهمه سیاسیون چې عقل لري، فکر لري، په دې پوهېږي او په خپله وایي. تېره ورځ مې د یو جنرال خبرې اورېدې چې خبریال ترې پوښتنه کوله چې که په افغانستان حمله وکړو څنګه به موږ به وګټو. نو هغه وویلې که چیرې پاکستان دا حماقت وکړي نو دا به ډېر بد کار وي، ډېر بد به وکړي، ځکه افغانستان باندې انګریز د خپلې امپراتورۍ په وخت کې درې وارې حملې وکړې، خو وی نه ګټله. شوروي اتحاد او وارسا برید وکړو، وی نه ګټله، ماتې وخوړه. امریکا او ناتو په دا تازه وخت کې چې پاکستان هم ورسره ملګری و په ستراتیژیک او عمق کې او په نورو مسایلو استخباراتي او نظامي او د دوی هډې ورسره وي، هغوی ونه شوه ګټلی او دلته پاتې نه شوه. نو وایي موږ به یې څنګه وګټو او څنګه یې ګټلی شو. نو کله چې دوی د جنګ اعلان کوي او له دې خوا دوی دا فکر وکړي که د جهاد د اعلان غږ وشو، نه یوازې دا چې د افغانستان خلک، بلکې د سیمې او د غیزې خلک به هم دغې جهاد ته د غزوه هند کې په احادیثو کې په صراحت سره راغلي د غزوه هند په نوم به دغه د اسرائیلو همکار او ملګری پاو سره د امریکای په
ډاډ ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه انصاری صاحب دومره وخت مو درلود کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو نظر خاوند صدیق منصور انصاری او کور ودان
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د افغانستان او پاکستان ترمنس د نشټو په باب خپل خبرو ته دوام ورکو سفیولا ستانزه را سره په سټوډیو کې دی د نن ورځې وضعیت کتلې دی دوړو خو ادعاوی کړی دي نن داسې ویل کېږي چې د طالبانو لخوا په پاکستان کې د درون حملې شوې دي خو پاکستان بیا ردی په یو شکل سره وایي چې حملې شوې دي خو دوی نه دي توانېدلي چې هدفونه وولي او دوی توانېدلي چې درون یا بې پیلوټې الوتکې نسکوري کړي لستان اگزیست خبه تفصیل وارو مهربانی
مننه د طالبانو دفاع وزارت نن اعلان وکړ په یو مفصل اعلامیه کې چې د غرمې په شاوخوا یوولس بجو په ځایي وخت باندې د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په فیض آباد ښارګوټي کې یوه پوځي اډه او همدارنګه په نو ښار جمرود او ایبټ آباد کې پوځي تاسیسات او پوځي مراکز په نښه کړي دي او دوی ویلي دي چې دغه بریدونه البته چې دوی هوایي حملې بللې دي په کامیابي سره ترسره شوي دي د د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دغه بریدونه د پاکستان د تیر شپې د هوایي بریدونو او د مخکې نورو حملو په جواب کې کړی دي او ګواښ کړی دی چې لا به هم دغه سي انتقامي بریدونو ته جواب ورکړي که پاکستان نور هم د دوی په خبره پارهونکي اقدامات او بریدونه د افغانستان په خاوره باندې ترسره کړي. خو د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر عطاالله ترار د ادعا کړې ده چې د دې خبره فتنه الخوارج ډلې ځینې واړه ډرون بریدونه کړي وو چې د پاکستان پوځیانو دغه بریدونه دغه ډرون ډرونونه ټول تعقیب او راوغورځول او ویلي دي چې چاته د سر زیان نه دی اوخته. البته فتنه الخوارج ټول ته معلوم دي چې پاکستان د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستانی ډلې لپاره کاروي خو دلته واضح نه دي لیکلي چې دا د افغانستان طالبان یا د ټي ټي پی مقصد دوی فتنه الخوارج یاد کړي دي. په هر صورت دا د نن ورځې ورسی تحولات د همدارنګ په سیمه کې په سرحدونو کې راپور نشته چې دواړه خواوې په آمد آباد حالت کې دي زغروال ګړي پوځي تحرکات شته په خوست کې ولوی ډله خلک راټول شوي دي د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي همدارنګ د طالبانو چارواکي هم بیلابیلو چارواکو له هغې ډلې د لوی درستیز ګواښ کړی دی چې دوی آماده دي چې که پاکستان بیا داسې بریدونه وکړي نو دوی به جواب ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا شېبه چې موږ خبرې کوو خبري کانفرانس لري ده ویلي چې زموږ لاس د پاکستان تر ستوني ورسې سیګي او ګواکې کړې ده چې دوی خپل پارهونکو اقداماتو ته دوام ورکړي نو دوی به هم جواب ورکړي او ویلي چې پاکستان د مذاکرې لپاره د دغه جنجال د حل غوښتونکی نه دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزیر سراج الدین خانی به ویلي چې عاصم منیر باید له دغه کارونو لاس واخلي. د پاکستان خلکو ته ویلي چې دغه خاصه کړې باید پرېنګدي چې تاسو ګډوډي ته لمن وهي. اخو د پاکستان د پاوز ویاند نن خبري کانفرنس ورکړې ده دوی ویلي چې شاوخوا 400 ټي ټي پی همدارنګ طالب اسکر چې افغان طالبان یاد کړي دوی ویلي چې زموږ پریدونو کې ټپیان شوي دي. د دوی شاوخوا اویا پوستي ویلي چې موږ نیولې دي او دوی ویلي چې دغه دواړه ډلې په ګډه باندې په پاکستان باندې بریدونه کړي چې دوی هم جواب ورکړي دي. خو ازادي راډیو په تناسر باندې خپلواک توګه باندې دغه اداوي نشي تاییدولې اما د جګړې دغه پراخوالي ته په کتو باندې اټکل کیږي چې ډېره زیاته مرګوب له وخت وي او خصوصا دا چې د پاکستان له خوا په کابل په کندهار او پکتیا کې په سیمو باندې بمباري شوې ده. بیا په شپه کې خلکو ویلي دي چې د بمونو او د بمباري غږونه ډیر زیات وو ټول خلک په ویره او ترخه کې دي تبان په دواړو خواو کې. له پاکستان هم ریپورټونه دا دي چې د پېښور په لیډي ریډنګ کې روغتونونه په آماده باش حالت کې دي روغتیا پالانې بیرته راوختي دي خدمت ته. یعنی وضعیت ښه نه دی او ورځ تر ساعت تر بلې د کړکېچن کېدو خواته روان دی او چې بیا شپه هم را روانه ده دا اندېښنه هم شته چې ممکن بیا څه نښتې سره وشي په سرحدونو کې. خصوصا
ډېره مننه سفی الله ستانکزی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي وضعیت حال درکو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورښکاره کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو ځوان په جلال آباد کې ګرځنده کافی شاپ جوړ کړی دی. دا چې سعید عبید نومیږي او سعادت تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل خلکو یې له دې نوښته هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو کې هم ورته کار پیل کړي. خو دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟ زموږ همکار ورسره ژغېدلی او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګڼګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، څښاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بار وړونکی موټر کې جوړ شوی، دننه او بهر په څراغونو سینګار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځان ته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د یوې لویې کړکۍ له لارې غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وایي د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نورو ته یې د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه ترکیې ته سیاحت لپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې یو پارک خوا کې مونږ ولیدل چې زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا بازی جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید عبید دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډېر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان نته نشت کوم افغانستان ته انتقال کړ،
فټنګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریان اوس دلته بلد دي. د زیاتوي چې له دې نه وخت خلکو پراخ هرکلی کړی او خوښ کړی دی. د نوموړي په خبره اوس چې د روژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او له ماښامي تر پیشنمی کار کوي. له ښاغلي سادات مې وپوښتل چې غواړی دا کار پراخ کړی. هغه وویل
وینده کې پلان لرم د خیر سره چې دا موټر زه تقریبا څلور دېرش ولایتو د افغانستان څخه ورکم، په خپله څلور دېرش ولایتونو کې جوړ کړم او شرکت کوم او په شرکت مې کار هم شروع کړی دی. تقریبا دېرش له څلوېښت فیصد کار مې کړی دی او انشاءالله تعالی پلان لرم چې وی غزوم.
نوموړی زیاتوي چې دا کار یوازې یوه شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یوه نوې الګو هم کیدای شي. هغوی چې په خبره له هڅونې ورهاخوا عملي ملاتړ ته هم اړتیا لري. داسې مهال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وایي هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري، که ورته ډیر عادي هم ښکاري، عمل دې پرې وکړي، ځکه په خبره یې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
همدارس د ازادي رادیو خبرونه په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب کې هم مندل او اوریدل شي. د روژې له را رسیدو سره یو شمېر افغان جون یو مېرمنې وایي په کورونو کې مرباوې، چکنۍ او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار یې ځکه کړی چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم دا کار صحی دی. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید افراط ونه شي په دې کې، په خوراک کې خصوصا د روژې په وخت کې چې اسی هم دی زینو کسانو اسید زیات شي، نو که استفاده هم کوي په اندازه دی وکي ډیر دینه استعمالوي، خصوصا هغه کسان چې د شکر ناروغي لري یا د معدې تکلیف لري، هغوی چې د معدې تکلیف لري باید ډډه ترې وکي. په دې اړه دا راپور واوري.
د روژې په ماښامي کې اچار او چکنی او په پیشنمي کې هم مربا ته په ډیرو دسترخوانونو ایښې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سږ کال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر ګرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامی کی او هم صحی راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې دا ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردک، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره ساګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمیر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې داوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا، مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل:
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده، همداسې مرباګان کې ډیره زیاته ده. معمولي بوره استعمال شوی نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړ شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي موادو کې استفاده ترې وشي. دا مربوطیږي په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري یا تیزابیت لري یا زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري، چې دغه مریضان باید توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
د یادونې ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډولې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د چلو جوړ روغ خوش خوشاله بس. زبل ظاهر کندهار ولایت څخه روژه ما چې ته خو نو بس چې دغه ترکاري، میوجات، لوبیا، دال، نخود، سبزي، بېنډۍ، داسې نور میوجات بس چې څه تیاري بس نو هغه صحیح روژه ده. ښه ده، خیر روژه ده. بس خدای جا چې ټول اسلامي ملکو پسې د خیر او د برکت کې. نو په اسلامي ته بس یا اکثره خلک دغه د ټلیفون ساعت پر درې بجې ویلپارس کا څلور بجې درې بجې به دغه باندې ساب کې سهار ژنګوي، هر سړی راپورت سي پېشتمي امدګي ونیسي. نو بس پخوا په دغه سپیکرانو کې ناستونه وی کېدل، نو هغه اوس بند دي. نو اوس دفتر سړی خپله ځان بیداره کوي، خصوصا داسې خلک چې ګسره د پېشنمي سوېږي نه.
السلام علیکم. احمد شیبر صاحب، زو امیر ګل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا. روزمات او پسیمه خو موږ د شکو سي روزي چې دوه درې ورځې مخته موږ ټول کارونه ځان ته چې کوم ضروري کارونه یا وکړو چې کوم ضروري نه یا هغه بیا پرېږدو چې دا به له اختره بعد کړو. روژې ته باقاعده ټیم ورکوو او روزماته یو پسیمه موږ داسې کوو چې روزماتې ته موږ یو لس پنځلس منټه مخته خپل د کلي چې کوم جوماته یغه جوماته هر څوک چې چا چا څه شی تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزه ماته کړو. بعد په جمع لمونځ وکړو چې خپلو کورو ته لاړ شو، چې نه بیا په خپلو کورو کې شو.